السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونه ته ځانګړې شوې. په سر کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکي او د ورکوشو عزیزان د پروګرام یوه برخه اورئ، او روس پسې بیا د یونیسف په مرسته د یوې ډرامې یوه برخه اوریدلی شئ. په سر کې په مخړې د سات خبرونو ته، د طالبانو یو چارواکي ویلي تازه په کابل کې څو نجونې او ښځې د دوی په ټکو نامناسب حجاب له کبله توقیف شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د یو امنیتي مسؤول احسان الله ثاقب له قوله پرون چهارشنبه راپور ورکړی چې ویلي دي دغه میرمنې او نجونې د ښځینه پولیسو په مرسته توقیف شوي دي. آژانس زیاته کړې چې د طالبانو دغه چارواکي پرون د کابل په دشتي برچي کې یوې غونډې ته په وینا کې دغه خبرې کړې، خو د نیول شوو نجونو شمیر نه دی په ډاګه کړی. فرانس پریس د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو ویاند عبدالغفار سباون په حواله ویلي چې توقیف شوو ښځو ته یوازې د حجاب سپارښتنه شوې. طالبانو وخت له رسېدو وروسته پر ښځو د اجباري حجاب په ګډون یو شمیر محدودیتونه لګولي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو بنسټونو د دوی حکومت له ښځو سره په جنسیتي تبعیض تورن کړی دی. طالبانو نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او دغه راز کار کولو منع کړي او له محرم پرته یې د هغوی په لرې سفرونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت وای په هرات کې شپږ دیرس باب نوي جوړ شوي کورونه زلزله ځپلو خلکو ته وسپارل. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د چهارشنبې نه وخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو بیان خپور کړی دی. هغه ویلي چې دا کورونه د رباط سنګي ولسوالۍ خوشربات او باغ زحمت سیمو کې هغو کورنیو ته سپارل شوي چې کورونه په زلزلو کې ویجاړ شوي وو. په هرات کې په تیره اکتوبر میاشت کې سختو زلزلو نږدې 1500 کسان مړه او څه باندې 2000 نور ټپیان کړل. همدارنګه شاوخوا 15000 کورونه هم په زنده جان، کوشک، رباط سنګي او نورو ولسوالیو کې ویجاړ شول. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه نن ماخام خپل لمړنۍ شل اوریزه لوبه کوي. دا لوبه د پنجاب په موهالی ښار کې د کابل په وخت د ماخام په شپږو بجو پیلېږي. افغانستان او هندستان درې شل اوریزه لوبې لري چې لومړی نن دویمه یکشنبه د جنوري په 14 او دریمه وروستۍ د جنوري په 18 ترسره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې لوبغاړو خپل روسي تمرینونه چهارشنبه ترسره کړي او د لوبې لپاره پوره چمتو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر ایران تور ولګاوه چې په سور سمندرګي کې د یمن د حوثي اغیانو د بریدونو ملاتړ کوي. انتونی بلینکن پرون په بحرین کې خبریالانو ته وویل چې په کښتیو باندې د حوثي اغیانو بریدونه د ایران لخوا تمویل او هڅول کیږي. هغه زیاته کړې چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته په سور سمندرګي کې ټکنالوژي، تجهیزات، استخباراتي معلومات او د کښتیو په اړه معلومات ورکوي. ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دوی له ملاتړه برخمنو حوثي اغیانو ویلي تر هغو به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي تر څو چې اسرائیل غزې ته د بشري مرستو د رسولو اجازه نه وي ورکړي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر غړو روسیا تورنه کړې چې له شمالي کوریا د راکټونو په ترلاسه کولو سره یې د دې شورا د دایمي غړي په توګه له خپل دریځه سرغړونه کړې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ جوړ وسی او د ژمي په دې سړه هوا کې د کورونو دننه تاودا فضا ولري. ملګرو ملتونو له افغانانو سره په دې وروستیو کې د مرستو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکي هم وایي چې افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه اوسنۍ مرستې باید ښې همغږي شي. په دې اړه د چارو له یو کتونکي سره مرکه هم لرو چې ولې له افغانستان سره مرستې نظر د جمهوریت مهال ته کمی شوي او دغه مرستې څنګه همغږي شي، څنګه مؤثرې ولګول شي. دا مرکه وروسته راځي. د پروګرام وروستۍ برخه د ورکوشو عزیزانو د لاټ پروګرام ته ځانګړې شوې، هغه هم را سره واوري. خو اوس پایل ستاسو په هغو پیغامونو کې و چې له پاکستان مو درایستل شو افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته پریښې دي.
السلام علیکم. ازادي کارکونکو ته سلام. بعد له سلام الله فارغ الجی د کوچ تاسو سره تماس کوم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خم او دی چمن په بارډر باندې سعودیت عمل د کدی افغان کډوالو د لپاره چې له سره زنانې دي کوچنیان دي په تکلیف او مشکلات په شپې سبا کوي د بارډر دی خواته شنه اوبه چکن نه خوراک دي نه چکاکي نه د اوداسو کوم سعودیت ستانه دي خوراک دي چکاک ستانه سرخانه ستان نو خدای دې وکړي تاسو ته مو بدرګه کوي تر شروکو ورسیږي والسلام
دل سوزی مل خوص ہوئے چخا دے پاکستان چخا را غلی مجیرون سر باید دیر زیادہ مرستا ہوشی دی طول خلق چخا دا ہلا کم جی دا غا مجیرون چی دی باید دی سر پناہ پا برخا کے و دی خوراک چکا کو برخا کے باید دیر زیادہ مرستا ہو سر ہوشی دی از دیر دی طول کرکاون کیو تا سلامون اونے کی ہلی اخترامات رندے کامو
السلام علیکم د ازادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم. زه سید احمد یم چې وسالم په ایران کې له تاسو سره تماس نیولای ده. نو زما د کوم لانجه سي پروبره پرتسوي ده د ایران او د افغانستان نو د اسلامي امارت مشران څخه مې دا غوښتنه ده چې د دې لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي. دلته په ایران کې ډیر شمیر مهاجرین دي چې دلته بیا د ایران ولس وسالنم ځینې ځای زوري د وو پر سر. نو هیلم ده چې دا لانجه د ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
السلام علیکم. ما د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسي، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسي او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي، نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړي، خالي په تشو تورو کالو کې راخړي.
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. زما نوم وحیدالله امینی دی. تقریبا دو کال کېږي چې د ترکیې په وان ولایت کې ژوند کوم. دلته د افغانانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی، خصوصا د ځوانانو په سرحدونو کې. همدغسې په سرحد کې د ترکیې او ایران په سرحد کې په افغانانو او په ځوانانو باندې ډزې کېږي، او د ترکیې او د ایران د خوانه په ډزو باندې او د غیر اخلاقي او غیر انساني سلوک سره کېږي. دلته په وان کې دسې هدیرې، ګمنامه هدیرې شته دی چې په زرګونه او په سلګونه افغانان پکې بې سرنوشته او بې برخلیکه پراته دي. همدغسې شفاخانو او په کمپونو کې او په زندانونو کې بې برخلیکه افغانان پراته دي. زموږ د پښتنې او د زموږ په اړه د پلټنې هیڅوک هم نشته دی، نه دولت، نه کوم چارواکي او نه کوم داخلي موسسې زموږ پښتنه کوي. دلته د کار ستونزې دي، دلته د حقوقو ستونزې دي، دلته د ګرځېدلو ستونزې دي، دلته د روغتیا ستونزې دي، ډېرې زیاتې ستونزې دي. باید زموږ ستونزو ته توجه وشي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مفتی خان سمسوری یم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ، او فعلا د عمان په هیواد کې ژوند کوم. او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې د عمان په هیواد کې افغانان ډېر په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. او زموږ د پاسپورټونو ستونزه ده. ستاسې د ازادۍ راډیو کارکوونکو نه ډېره مننه چې تاسو په هر حالات کې د افغانستان د وګړو او بالخصوص د بې سفرو په وړاندې هغه رپورټونه او هغه پیغامونه چې تاسو ته پرېښي دي، او تاسو ډېر په صحیح ډول تر لوړ پوړو چارواکو رسولي دي.
دا پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو ته. پر لحاظ خدای موږ د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. د یو خوا مریضان راته پراته دي، پاکستان مو نه پرېږدي. د بلې خوا هغه اقتصادي مشکلات دي چې یوه کمپیوټري تذکره په 600 افغانۍ ده. د بلې خوا د موټرو محصولونه چې 15,000 ډېر زره افغانۍ راسه غواړي. پرې له زاړه دوهنو کوي موټر باندې. ډېر مو د حکومت څخه خواهش دا دی چې دا ګمرکات نو کوي راکم دي. شان ډېر ګران دي، بېخي بیا اده ګران دي. د په ملک مخ دا چې د بحران پر خوا روان دی. د یخوا سیلابونه دي، د یخوا کاخچې ده، د یخوا د پاکستان سره داسې لاس و ګرېواج چې یو مریض نه پرېږدي. پاک مو وش کوي بارم ایلک یار به پرېږدي نه. بیا چې مو لغړۍ ور واړوي، لغړۍ ودوی سره شریکانې، هر څه روپۍ چې راڅخي هغه راسه واخي. او بل خواهش مده اندوستان صداقه دی که زمور بیزی لک اگه اشتامان خلق شدی نو که اگه خوب از جبار اندوستان ده اندوستان همو دیر اگوستان داقه ده زمور دو حکومت سر راشه در شوی که سپارت خلاش که او بیزی را تا موتی که لکه پا تیر حکومت که چه موتی بیا یار خوب پاس پورتونه نکی جنیر اگه یه دلتا یا چوی که لری اگه دوازر اغوانی واری او بل اوراز یو سلی ورغلوی ور دوازر اغوانی ارس اغوشتی پاکستان کنسل بیر چی دا غیش را لیجن جبل نمی درلوه جی
او ریدون که دا وستاسی حقا پیغامونه چه لپاکستان مو دا افغان کدوالو در ایستلو پارا او دا همده کدوالو دستونز پتراو ازادی رادیو تا پریکیو
ستاسو پا کلو او باندو کی چه کسی دی؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
ملګرو ملتونو له افغانانو سره د مرستو د ډیرودو غوښتنه کړې ده. د چارو کتونکو هم وایي افغانانو سره اوسنۍ کېدونکې مرستې کافي نه دي او په وینا یې په کور دننه هم دا کم مرستې هم باید ښې مدیریت او همغږي شي. بل لور ته افغانستان سره د پخوا پرتله د مرستو کچه هم کمه شوې. ولې له افغانستان سره مرستې کمې شوې او دا چې اړتیا ډېره ده څه وشي چې د نړیوالو ډېرې مرستې افغانستان ته جلب شي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زموږ همکار احمد تکل د چارو له کتونکي عبدالقدیر مدفي سره مرکه کړې ده.
اگر دنړی والو اگر بهرانونو ته په کتلو سره تنظیمیږي دو مشکل مونږ لري. یو خدای چې په افغانستان کې اوس مهال لنړی سره کومه رابطه موجوده ده، دا رابطه بالکل د نش په حساب ده او هغه نړیوال مرستې کوونکي ادارات چې دي هغه د افغانستان نه ټول خپل فعالیتونه درولي دي. نو په داسې حال کې دغه همغږي چې دا متاسفانه چې د مرستې په برخه کې لازمي ده او هغه بحران چې په افغانستان کې هغه د کډوال بحران دی او هغه د داخلي بیزایشي یا مثلا نور مسایل دي هغه ته په کتو سره دا بسنه نه کوي. دوهمه مسله دا ده چې د لوړې کچې مرسته په دې معنی چې بحران ته په کتلو سره چې تقریبا دا افراد چې د پاکستان نه بیزای شوي دي راځي، د دوی اسکان برخه کې، د دوی صحت برخه کې، د دوی په لومړني ضرورتونو په برخه کې چې دی دغه مرستې بسنې نه کوي. او اداد هم د دې خلکو دو خو خپله دننه فکور دننه په افغانستان کې اقتصادي بې ثباتي او د فقر او بې وزي دا ټول هغه تاثیرات دي چې دا مسله نوره هم پیچلې کوي. نو په دې اساس باندې ویلی شو چې دغه مرستې چې اوس مهال څه ناڅه ترسره کېږي دا بسنه نه کوي او مختلفو برخو کې مونږ اوس هم له جدي ګواښ سره مخ یو او که دا مشکلات او دغه جدي مسایل اوس نه په پام کې ونیول شي دا په آینده کې نور هم مشکلات پیچلې کېږي. په افغانستان کې سړه هوا ده او په سړه هوا کې د مرستې رسول او بیا د دې مرستو لپاره یو میکانیزم جوړول متاسفانه اوس مهال هغه څه نه دي لیدل کېږي چې باید ترسره شوی وای.
مننه مطفی صاحب، خو به چې کله له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو خبره به کېدله مخصوصا په بشري برخو کې نو هغه لږ مرسته به هم چې یادېدله اویا او اتیا میلیون ډالره به وه یا به مثلا تر هغه هم زیات سل یو نیم سل او په نړیوالو کنفرانسونو کې خو به بیا د میلیاردونو ډالرو د مرستو خبره کېده. دنیا هماغه دنیا ده او افغانستان هم هماغه افغانستان دی. د مرستو کچه په دومره لوی توپیر ولې راکمه شوه؟
د دې لومړی دلیل دا دی چې د نړۍ سره اړیکه ډېره زیاته مهمه ده چې په کوم اساس باندې ستاسو اړیکه ده. فرضاً پخوا د افغانستان چې کوم جمهوري نظام په هغه کې د نړیوالو سره د اړیکو لپاره او نړۍ سره مستقیم رابطې لپاره هغه میکانیزم ډېر مشخص و او غلا
مدفي صاحب به خیزه د نړیوالو خبره داسې کوم چې دا مرستې خو د افغانستان له خلکو سره کیږي، له حکومتونو او دولتونو سره خو نه کیږي.
عمدتاً رول پکې د حکومتونو دولتونو دی چې هغه همغږي او هغه پیغام رسول او د افغانستان د وضعیت په اساس باندې نړیوالو مرستې کوونکو ادارو سره دوامداره اړیکې دا د اړیکو سره ډېر زیات نږدېوالی لري. که چېرې تاسې نړۍ کې د هیوادونو سره سمې اړیکې ولرئ، سالمې اړیکې ولرئ او تاسې سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري، نړیوال مرستې کوونکي سازمانونه وي او دغه سازمانونو ته تاسې دغه ګزارشونه او دغه شواهد او دغه شرایط ورته په سمه توګه باندې ورسوئ، نو په دې کې هیڅ شک نشته دی چې دغه همغږي رامنځته کېږي. مګر تاسې اوس حال وینئ چې په افغانستان کې د شرایطو هغه کوم اصلي څیره چې دغه تر اوسه هم نه تر سترګو کېږي.
مننه مطفی صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې له پاکستانه د رایستل شویو افغان کډوالو لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟ تاسو البته مختصره یادونه یوه اشاره مو مخکې ورته وکړله، خو هغه اصلي د مرستو برخې کومې دي او د طالبانو حکومت په دې برخه کې باید څه وکوي؟
زما په نظر د دې لپاره یو وسیع پلان ته ضرورت دی چې د اسکان مجدد یا د بیرته ستانه شوو لپاره چې د اسکان او د هغوی لپاره د لباس او خوراک غیر ابتدایي ضرورتونه چې دي هغه د یو نړیوال پلان یا د نړیوال نظارت تر اساس لاندې ترسره شي، دا به ډېر زیات مناسب وي. چون اوس موږ وینو چې دغه کوم خروج چې روان دی د افغان کډوالو دا هم بدون همغږۍ نه دی نړیوال ټولنې سره، او همداشان دلته چې دوی هغه سیمو کې ځای پر ځای کېږي دې نه هم چې دی یو میکانیزم په اساس باندې دا نه کېږي. دې لپاره یو درنګړي نړیوال نظارت ته اړتیا ده زما په نظر، په دې خاطر د یو نړیوال نظارت ضرورت دی چې دغه د بحران کچه چې په کومه اندازه باندې ده دا رسنیو ته سمه نه رسول کېږي او د دې لپاره هغه همغږي نشته دی. نو په دې اساس باندې ما تاسو مخ یادونه وکړه چې په نړۍ کې لومړیتوبونه په هغه شرایطو په اساس باندې ټاکل کېږي. نو د افغانستان شرایط اوس مهال د بحران د لا ژورتیا په حالات کې دی او دغه بحران لپاره یو درنګړي نظارت ضرورت دی او هغه بنیادي ضرورتونه چې انساني ضرورتونه دي هغې لپاره باید یو میکانیزم موجود وي او دا میکانیزم باید د نړیوالې ادارې لخوا نظارت شي.
د چارو کتونکي عبدالقدیر مطفي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمېر نور هغه پیغامونه سره اورو چې پر بیلابیلو ټولنیزو مسئلو مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوان د هلمند د ولایت محمد آباد علاقې ستاسو سره په تماس کې مو. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سره محرمه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې په دوه بجې په درې بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوشنۍ د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لشکرګاه ته رسوو، نو ډېر په مشکلاتو کې یو. نو ستاسو مداخله ده زموږ پیغام تاسو ته متر وزارت په لور سوي چې موږ ته کلینیک راکړو سي. آیا تا نه غل ډیر ورنه مرارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور سوي؟ موږ ته کلینیک سره په تکلیف کې یو کته زموږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پر اړه مخته دی چې زما پیغام خپور کړئ. دلته په هلمند کې وروره د بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي، نو ډیره ګڼو ګڼه ده باندې. یو دوه مرکز یې ورته فعال دي. د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښ کوي ډیر سست کار کوي. خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلک ځنډوي په اوتو اوتو. دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي. دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومټریک ورته وکړې په دوې میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم. آزادی ریڈیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشو ولسوالۍ څخه خبره کوم. دیشو ولسوالۍ ته افغان بیسیم خبره وړې ده. انټرنیټ ډیر کمزوري دی. خپل خو بند وشي ورې لکه موږ ډیر کمزوري زموږ ته مصرف کی او شی نه صفاکی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي. موږ دا خوښ دي چې دا نیټ ورزور ورکی.
د زادی وټول کار کوونکو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملاوند مدیرات نشر کړی. زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوم د سوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا ستاسو مش په کلی کې خاډه به سیم ولاړه ده. د انټرنیټ الی دی کوم زوري دی. نو ستاسو داس خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورور ولي کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دی.
السلام علیکم محترم، بخیر سیادت مشرنی، خوشحاله اوسئ. محترم، نور زیتون باغونه دي دلې د کندهار کې، عینو مینه کې موقعیت لري، افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو، غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه دا خلک وپېژني چې کندهار کې زیتون موجود دی او ښه وده کوي، ښه په اصطلاح باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دی چې عامه پوهاوی نشته. نو دا د رسنۍ د لارې، د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي. اوس فعلاً موږ موجود یو، هلته کار کوو. دا زموږ زیتونو په اصطلاح باندې د فصل وخت دی، د میوې وخت دی، رش کولو ده، پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسې خپل یو داسې متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکاران یې زموږ سره رابطه وکړي او دې باره کې خوشحاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبد النصیر زهیر له کندوز را د شرچو له سره خبرې کوم. محترم کزمک، دغه خبر ترې وزه ورسیږي. نظمک په هیواد کې په ډیر لړ بای باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتره وزه ورسیږي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو سلام اللہ امنی کی ہلی اولاد نکوم با سلام زر زابل ولایت شمزو ول سوالی رس کنا تک دی وسیدون ک زمر خوا دی رپات فلاکا د نه انٹرنیٹی شبکہ لری نه سڑک پوخ دری نه کلی نکلرو زل پلو چروا کو زخدا ہلی درم سیدا مون ت کلینک یا شبکیہ پا لک. والسلام.
السلام علیکم. دا دادی راډیو ټول کارکون کوم سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام وروم. دیو مې کوم مرسته ورکړې ده د غریبانو د کونډو پلانو باندې. غواړم په هغه باندې کار وکړم او څو کمپې جوړ کړم. نو ساس نه دادی راډیو نو خو زه په دا غوښتنې کېږي چې هغه د چارواکو ورسې سایا دا مدې په ځای تا کار کې ځو پدې پیټه ته دا کونډو د اطمینان په کارتون ورکړې د غریبانو په غواړ زده باندې کار وکړو په جوړ کې او داسې کارته وکړي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو، له دې سره د خبرونې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. اوس هم راځو د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړي دي.
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشان دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي. 0-2-2-1-اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0-2-2-1-اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دې زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسن د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورکو ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوی دی مرده د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو او مرې دی درویش کال یا څلورویش کال. کوم ورور چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري. 0-3-3-2-2 بل شمېره وایم 0-2-2-4-1-3-1. وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مې شغله تایر روشان صاحب تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمونه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428119. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 او دویمه افغان بسم شمیره ده 0005 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دی دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه را سره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلې پر همدغه شمیرې دی را سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ دغه خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چاره، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیله وړاندې کوم. الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 مخکې یولس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي په لاندنۍ تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، عربي شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 9 0 13 1 2 5 0 9. وسلام الله پاک تاسو ته اجر درک.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د اکا زوی تقریبا یو نیم کال کېږي له خپل کور څخه نادرکه دی. نوم یې شفیع الله ده. پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د رایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه، په قد یې څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور که تر پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات ولري، د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمېرو زما سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 8 2 2 3 0 0 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 9 4 9 5 1 0.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د افغان کډوالو استل
له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې یو بس منګي درې خوب وسګونه سم شومان نظر دي.
اوس ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو ته رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نشته او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 12 41 45.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو او زله ترانګ دی او هیدونکو سلامونه می ومنئ. زوی او لور دواړه د مایندو او پلرونو د زړه ټوټه بلل کیږي، اما زین کورنیو کې د لور په پرتله زوی ته ډیره توجه کیږي. حال دا چې انجونې پراتلونکو کې د هغه مقام او رول عمل چې پټولنه او کورنۍ کې تر سره کوي باید د توجه وړ وسی. دغه انجونې د سبا ورځې میندې دي. دوی دي چې ولسمشران، نوابغ او پوهان په خپل غیږه کې روزي. دوی دي چې د کورونو تاداب ای خودن کی دی. نو پکار ده چې د سبا ورځې دغه میندې په خډول وروزو سو غورا ټولنه او غورا اولادونه ولرو.
درنو خدمتمنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وياست. لکه څنګه چې موږ ژمنه کړې و نن له دوو هوښیارو زیرک او نوکرنجونو سره خبرې کوو. دوی د خوشحال خیل کلی اوسیدونکي دي. دواړه زیرک او هوښیار انجونې دي. ملالۍ په خپل کلی کې ښه نوم او شهرت لري او د هوښیارتیا خبرې کور په کور کېږي. په ښوونځي کې هم اول نمره ده. وروستیو کې یو حیرانوونکی نوښت کړی دی. دوی د پلاستیکي کڅوړو پر ځای درخت کڅوړې جوړې کړې دي چې په چاپیریال ساتنه کې مهمه ونډه لري. موږ په همدې موضوع له دوی سره خبرې کوو. اوس به له دوی څخه وپوښتو چې څنګه یې ځانونه تر دې ځایه را رسولي. تاسو دواړه ته ښه راغلاست وایم.
مننه.
تاسو نه مننه کوم. راځئ په پیل کې زموږ درنو لیدونکو ته ځانونه معرفي کړئ. ښه بش.
زما نوم ملالۍ ده. د خوشحال خیل د کلي یم. د روخان خوانځي د پنځم ټولګي زده کوونکی یم.
سلام، زه ګلاله یم. د روخان خوانځي د څلورم ټولګي زده کوونکی یم.
ډیر ښه. زه به اوس خپلې پوښتنې پیل کوم. ملالۍ جانې، دا د کڅوړو جوړولو فکر دې له کوم ځای نه ذهن ته راغی؟ ولې دې ورته پام شو؟
یوه ورځ موږ په کلي کې د پلاستیکي کڅوړو د راټولولو حشر وو. موږ په کې برخه واخیسته. زموږ د کلي ملک صاحب وویل چې پخوا وختونو کې هر چا په کور کې د سودا لپاره درخت کڅوړې درلودې. نو هغه وخت مې په فکر کې د دغه ټوټې خلطو د جوړولو خبره راغله. بیا سو ګلاله کې نسو او سو ټوټې کڅوړې مو جوړې کړې.
پرښتیا چې پلاستیکي کڅوړې زمونږ چاپیریال ته ډېر ډېر زیانونه راړوي او درخت کڅوړې ښه بدیل کېدای شي. دا چې تاسو دا کار عملي کړی دا لوی نوښت دی. ښه ګلاله جانې، اوس تر ته وایه چې په دې کار کې ستا ونډه څه وه؟
ما به کڅوړې برش کولې او ملالۍ به ګنډلې.
ملالۍ جانې، دا کار خو به درته سخت نه و؟
نه خیاطي زما د خوښې کار دی. زه غواړم د مکتب تر څنګ خیاط هم شم. ګلالۍ هم دا غواړي.
له مرستندویه بنسټ سره مو څنګه اړیکه ټینګه کړه؟
کله چې زما مشر ورور سنګین لالا زموږ جوړې کړې کڅوړې ولیدې، نو هغه مرستندویه موسسې ته یوړې. هغوی هم زموږ دا کڅوړې خوښې کړې او د جوړولو فرمایش یې راکړ. سو موږ تشویق شو.
تاسو دا کڅوړې زموږ ګرانو لیدونکو ته یو ځل وروښی چې وای ګوري.
ولې نه، دادی دا کڅوړې ما ګلالۍ ګنډلې دي.
واه څومره ښه کور مو ودان. ګرانو لیدونکو، وګورئ څومره ښکلي درخت کڅوړې ګنډلې دي. تصور چې دا لیکل شوی خط یې ولولم، دلته پرې لیکل شوی سلامت ستاسو د فکر او جسم د سلامتیا ځای، بل پرې د مرستندویه موسسې نښه لګول شوې. زه هم دا کڅوړه له ځان سره وړم او له دې وروسته به یې د پلاستیکي کڅوړې پر ځای کاروم. اوس به ملالۍ جانه او ګلالۍ جانه موږ او تاسو ته یوه درخت کڅوړه وګنډي چې موږ له نږدې نه وګورو.
سمه ده، سمه ده ګلالۍ، راځه چې صفې باندې له ماشین سره ودرېږو چې خبریال کاکا ویډیو کوي.
د زه نو زه به هم بیتي کول شروع کړم او ته یې په ماشین وګنډه چې په ویډیو کې راشي.
ملالۍ جانې
څه وایې؟
زمون کامرامینان به ویډیو وکړي او تاسو خپل کار کوئ، وروسته به انشاءالله خبرې وکړو.
ښه، سمه ده، سمه ده.
واه متا،
واه کر ملک صاحب، امر کوه.
چیرته دی پام دی چیرته دی ولکه؟ هغه د شیرزمان خان د مور د وایي خو راوړه چې وخت دی کنه.
همت خان دغه خبره وکړه کنه؟
ورته وایم صبر وکړه، ولې وخت خطای کنه؟
دا دی ملک صاحب، دوا دروازه
راکه له خیر زده ولکه. یو ګیلاس وم در سره راوړه چې دوا دې اوبه نه خوړل کیږي کنه.
په سترګو ملک صاحب، دا دې همدا اوس راوړم.
راوړه له خیر سره دوا دې وخوره چې نن دې د پاسپورټ اخیستل ورځ ده. د همت مېرمن او لور هم در سره کړه چې هغوی هم پاسپورټ اخلي.
ها ها، زیبا جان او پلوشی تم نن پاسپورت ورکوی؟
هو.
څه دا څه وای دا زیبا او پلوشا؟
والا که څنګه ځان سره بګنه کې راکه دی اوبو ګیلاس راکه.
ها واخله
دا دې څه وکړل دا ګیلاس دې چې پکو والا که لون خوشتی کړم.
اوبه ښه ملک صاحب، مخکې مو څه وویل؟ زیبا او پلوشا مو یاد کړه.
ولې ته خبر نه یې؟ پلوشا او لور دې د شیرزمان له مور سره یو ځای پاسپورټ اخلي له خیر سره.
ها لور او میرمنه، ولې هغوی په پاسپورټ څه کوي؟
د شیرزمان له مور سره ځي، هلته خو بل څوک نشته کنه چې ساتنه او پالنه یې وکړي.
هو زویا، زه خو لور نه لرم، نو پلوشا مې د لور په شان ده، هغه به راسره وي.
اوس نو ښه شوه، ما له فرزانې سره کار ته نه پرېښوده، اوس چې تاسو راباندې خارج ته لېږئ هغه هم بې له دې چې خاوند یې ورسره وي. ما د هغې دپاره هر ځای مزدوري وکړه چې د هغې عزت خوندي. خارج ته تګ خو بیخي زما زړه نه مني.
لا حول ولا همت خانه، تا هماغه همت یې چې خپله میرمن او وړه لور دی په خالي میدان یوازې پرېښودل. اوس داسې د غیرت خبرې کوې
ملک صاحب؟ ما خو خپل کور ستا په خوله پرېښوده.
چې دومره زما خبره درته مهمه ده، نو بیا اوس ولې مخالفت کوې؟ زما ښځه که روغه وای یوازې مې هم لیکله.
ګوره ملک صاحب، زه مې په خپلې ښځې تر ځانم ډېر باور لرم، خو خارج ته یې نه پرېږدم. ای وطن دی، وړه لور مې ده ورسره.
چې زړه دې نه غواړي ما یې پرېږده، بیا نو زم نه ځم. هلته په خارج کې به زه یوازې څه کوم؟ ما خو ویل چې پلوشه وي، زړه به مې پې ډاډه وي.
همت خانه، نو ته همدا غواړې؟ هغه لاپې شاپې دی چې تا کولی څه شو؟ هغه ستا د دروغو وفاداري؟
که زما په ځای ستا مور هم وای، پلوشه دې نه ورسره پرېښوده. ها
نه، دا خبره نه ده، ته مې د مور هم راته ډېره ګرانه.
خو څه
اوس نو څه ووایم ملک صاحب؟
څه ویلی نه شي، یو سر تمبه سړی او نه غواړی له خپل خره راکته شي.
و ملک صاحب، دا اوس چې کار کوي په دې مم د ډېرو خلکو خبرې واورېدې او ځان مې پېښلی که همدا مې بس نه ده. دا چې لا خارج ته ولېږم بس نو ټول عالم به راپسې خبرې شروع کړي.
که څوک له ناروغې مور سره چیرې لاړ شي دا شرم ده، په دې سره خو به خلک سل ځله ورته شاباسای ورکړي.
زه پوهېږم چې څه وکړم، نو تاسو یې راته ووایئ، تاسو زما مشران او زه مکشر.
نو چې موږ خپل مشران ګڼې، زه درته وایم چې پلوشه پرېږده چې راسره لاړه شي.
سمه ده، ته چې خفه کېږې، دا چې ته مې د مور په ځای ستا لپاره به دا د زارو غړپ وکړم.
آفرین نعمت خانه، اوس دې کار خبره وکړه، رښتیا چې غیرتي سړی. او بله دا چې تر څو دوی راځي د خپل کور سره درته دوه جنانه کوټې جوړوم.
دا وګوره لور جانې،
مورې دا څه دي؟ وای دا خو زما عکس دی.
دا ستا پاسپورټ دی لور جانې، په دې باندې به خارج ته ځو له خیره سره.
مورې چېرته ځو؟
څو ورځې پس د شیرزمان له مور سره خارج ته ځو له خیره سره، خو اول به ویزه اخلو.
ویزه څه شی دی؟
هغه یو داسې سند دی چې سړی په بل ملک ته په اجازه ورځي.
هغه چېرته دی؟
هغه په خیر چې شیرزمان خان راشي، ما تا او خپلې مور ته به یې واخلي.
سمنا حال.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام فرزانی، ستړی مشی.
سلام تروری.
خیر مشی زیبا جانې؟
تروری ما پاسپورت واغستو.
هو سیرې می در باندې م پاسپورتونه واخیستل.
سمرا خا کوم دی، مبارک مشه.
مننه دادی، زمون دوړ پاسپورتونه.
مبارک دی وی، اوس نه یوازې ویزی پاتې شوی، چې شیر زمان خان راشي درته وا به اخلي.
وګوره تروری، دا عکس کې زه څنګه خسته راغلم، نمونه مم خسته یم. شپږ میاشتې څونه وخت دی؟
نیم کال کېږي لور جانې، یعنی له یو ژمي نه تر بل یو کال کېږي، او بیا چې دا وخت نیم شي شپږ میاشتې کېږي.
پاسپورتونه یې څومره ښه چاپ کړي، یو څه وخت خو بند و. رښتیا سبا په خیر شیر زمان راځي.
دا ترور دی، تا مور ته مچیر واچول.
ترور دی جار شه، لکه چې ډېره در باندې ګرانه یم.
اول می را باندې مور ګرانه دی بیتو.
لور کې ترور دی څه خبر سره بلده نه ده چې درنه خفه نه شي؟
نه ولې خفه شم، مور په هر چا ګرانه وي او تر ټولو ډېره ګرانه وي.
هو رښتیا، د زیبا جامې لا پاتې دی، نه مې دی ورته اخیستي.
سبا به یې واخلي.
نه پوهېږم چې لی ما ته اجازه واخلم که نه.
سبا چې شیر زمان راشي نو هسې به هم د ملک کره ورځي. زیبا هم در سره که، هلته به اجازه ترې واخلي. هغه د خاوند دی، باید اجازه ترې واخلي.
رښتیا وایې، همداسې به وکم.
زم نه سره ځم چې پلار مې وینم، زه پسې خفه شوم. پلار جانه،
دا همت څومره ته ګران دی
جان. پلار دې درنه جاشه، د پلار خوږې.
ته چېرته وې؟ ولې کور ته نه راځې؟ موږ دې پسې خفه یو.
قربان دې شم لورې، ته زما غېږ ته راشه. الله
همت خانه، پام کوه چې ګورې ونه ژاړې.
نه ژاړم ملک صاحب.
سلام.
وعلیکم سلام.
مې ځوروه، زه یې په درد پوهېږم، اولاد ډېر خوږ وي.
نه ملک صاحب، د شپې مې خوب نه و کړی، ځکه مې سترګې سرې دي.
پوهېږم پوهېږم.
هله ژر موټر ته ور پورته شئ، چې زوی به مې په هوایي میدان کې په تمه وي. تاسو دلته کیسې شروع کړي دي.
ولې ورخطا یې؟ د شیرزمان مور هم هیواله هغو میندو څخه ده چې خپل زوی ډېر ور باندې ګران دی. ښه، ټول ور پورته شوئ، څوک خو به پاتې نه وي.
هو ملک صاحب، ټول ور پورته شو.
تم ور پورته شه، ورځه. له خیره سره دروازه بنده کړه. زه په خیر استاده.
نورې ورشه، د خاوند په څنګ کې دی کېنه، تاسې دیم سفر په مخ کې ده، ورشه په خوشحالۍ اجازه ورنه واخله.
سمه ده ترورې، همداسې کوم.
زما اندېښنه مه کوه، زه شکر دی اوس رکه روغه یم، په ما هېڅ هم نه کېږي. ماته زویه، مېرمنې ته دې په خپل څنګ کې ځای ورکړه، چې زما ځای تنګ دی، په تنګ ځای کې زما سا بندېږي. هله زویه.
سمه ده جانې، ولې نه په سترګو؟
ولې زړه به دې په تنګ نه وي؟ ځای دې تنګ دی که څه؟ اله لورې، زه د همت خان څنګ ته کښېنم، چې هغه ځای خالي دی. پرېږده چې د شیرزمان مور څوکۍ کې سمه ډډه ووایي.
سمه ده ملک کاکا.
فلوشي راځه دلته کښېنه، راځه چې زیبا جان هم همدلته ده، دا هم خوشحاله شي.
سمه ده، دا دې درغلم.
مور ته هم دلته راشه.
سمه ده لور جانې، دا دې درځم.
بس حرکت کوو د خیره سره.
شکر دی، یو خاتم پلار جان ناست دی، بل خاتم مور جانه.
و د پلار خوږې لورې، و زما بلبلې، ډېره خوشحاله یې؟
اوو خود خوشحاله یم، مور مې را باندې ډېره ګرانه ده. پلار جانه.
جان جار دې شم. وای لورې څه وایې؟
ته خبرې ګرځې ته ځو.
و لورې خبرې ما،
موږ پسې نه خفه کېږي.
ولې نه، چې خفه شم څه به وکړم بلبلې.
همت خانه، که ته نه غواړې بیا نه ځو. پاسپورت خو مې د دې لپاره جوړ کړه چې هر وخت پکارېږي.
نه نه، ولې نه غواړم؟ لاړه شه او له دې چانس نه ګټه واخله. او بله دا چې زه د ملک مزدور یم، باید خبره ومنم.
هیڅ مجبور نه یې، ته ولې ځان ته مجبور فکر کوې؟ ته خپله ځان مجبوره کړی دی.
دا چې تر اوسه مجبوره وم یا نه وم، دا بېله خبره ده، خو له دې وروسته به لا مجبور شم، ځکه ملک صاحب د خپل کور تر څنګ ماته کور جوړي.
ملک صاحب په دې ښه پوهېږي چې څنګه د خلکو له مجبوریته ګټه واخلي.
داسې م نه ده پلوشي، ما نه څوک ګټه نه شي اخیستلی. که دا جانې لپاره نه وای، د ملک اصغر یوه خبره مې هم نه منله.
همت خانه، هر څه دې په خپله په ځان کړي دي، تا باندې څوک هم ملامت نه دي.
نه داسې نه ده پلوشي، ما ته مې مت خان مصیبت خان وایي. له اوله مې ورته پلان جوړ کړی و، ته به داسې سبق ورکم چې ټول عمر به هیر نه شي.
ګوره چې بیا کوم لیونتوب ونه کې.
لیونتوب؟ نه نه، دا زه له هوښیارتیا نه کار اخلم.
خو ګوره فکر دې وي چې په خپل کیندلي کوهي کې ونه لویږي.
نه نه، داسې نه ده چې ته فکر کوې. زه له پیله د ملک په مقصد پوهېدم. ملک خپل اولاد ته صادق نه دی، ما ته به څه صادق شي؟ خیر دی، بیا به سره ګورو چې څه کېږي.
مطلب چې ځان ته د بل غم ونه ګورې، لږ پام کوه. ملک ډیر چالاک بنی آدم دی، خو داسې کنده کې به دې وغورځوي چې بیا به ترې راوتلی نه شي.
ملکه خیالي ګوله، زه هېڅ نه پوهېږم چې ته څه رقم فلم جوړی او زه به پکې څه رقم کسم.
لیونیه، د دومره هوښیارتیا سره دې بیا هم ګنګ سې. ته په فلم کې بدماش یې، او داسې یو بدماش چې تر بریتو به دې وینې څاڅې وینې. تو خو اوس د ملک صاحب معاون یې، او په فلم کې به د یو پیاوړي کس رول لوبوې. داسې یو کس چې هېڅوک هم زور نه لري. اوهو،
وایم تر سترګو دې جار شم، بالکل همداسې ده. خبره دا ده چې ما خو په ټول ژوند کې نه کراټه کړې، نه پالواني او نه کوم بل ورزش.
نه یاره، زما په فلم کې کراټه مراټه نه دي پکار. ته به یوازې پټکې او ګواښونه کوې، وهل ډبول پکې نشته.
چې داسې ده نو ځان کوزنه او پټکې خو بیا ماته پرېږده.
زه پوهېږم چې ته دې کارونو کې ډېر تکړه یې، ځکه مې د بدماش رول تا ته درکړ.
بېخي سمه ده، زه ستا په خبره اوس پوه شوم. هو رښتیا، هلکان چېرته دي؟ ولې نه راځي؟
هغوی دغه پخلنځي کې دي، موږ به ورشو.
چیرته دی؟
د سلامت پخلنځي کې. کوم کار چې زمونږ په کار دی همدلته پخلنځي کې وي. درځه چې ورشو. پام کوه دې خونه راشه چې ځان ژوبل نه کې.
خخا، زه خو دا ډېره موده دې خانه یم راغلی. درځه چې ورشو.
درځه، هلکان به دننه ناست وي. سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام.
اوهو، دا لکومې خوا را وخور. پام کوه چې ملک اسرار خان در باندې خبر نه شي.
هغه خبر ده چې زه له خیالي ګل سره ملګری شوی. هسې خو ورسره مرسته ونه کړه. ملک اسرار خان دې ژوندی، هغه ورسره مرسته وکړه.
ښه نو، زه چنارګل نه بای شروع کړو، که څنګه همت خانه؟
اروان، ته خپله ښه پوهېږې زه در سره یم چې څوک درته مزاحمت ونه
کړي. یاره خیالي ګله، له تا نه ډار په کار دی. د همت غوندې سړی چې ستا باډي ګارډ شو، نور نو د څه غم کوې؟ وهلکه خیالي ګله،
جار وایه څه وایې؟
و چنار ګله صاحب، ورسره وایه. اوس خو نو خیالي ګل د فلم جوړوونکی دی، باید صاحب ورته ووایې.
سمه ده، ولې نه. خیالي ګل صاحب، زه به ستا په فلم کې څه کارایم؟
زه به تا ته په فلم کې داسې رول درکړم لکه څنګه چې په رښتیني ژوند کې.
دولچی؟
نه.
آشپا؟
نه یاره. نو څه ژرندګړی؟
خخا، ریښتیا چې د فلمونو په جوړولو ښه پوهېږې خیالي ګله.
لکه چې څوک راغلل. مهرباني.
السلام علیکم.
اوهو ملک صاحب، شیرزمان وروره ستړي مشي، په خیر راغلی.
خیر او سفر زانه.
کور د ودان لوري.
مهرباني، دلته په چوکۍ کې نه. شیرزمانه، پرون میس وخت پیدا نه کړ چې هر کلی ته دیدار شم. په کلینیک کې مې ډېر ضروري کارونه درلودل، بخښنه مې ومنه.
هیڅ خبره نه ده، پلار مې راته وویل چې ته مصروف یې، ځکه خو زه خپله راغلم چې هم تا ووینم او هم د کلینیک. کلینیک مو وړوکی دی خو ماشاءالله ښه مجهزه دی.
ډیره مننه. هو رښتیا، تروغ مې څنګه ده؟
نام خدای، ټوله شپه مور او زوی کیسې کولې، او په ټوله شپه کې شبیبی داسې ونه ویل چې زه یا ناروغ یم او یا مې ځان درد کوي.
له ما سره بخیلي مه کوه، زما خو مور ده، راپسې خفه شوې وه.
اونو زه لکه چې پردی یم.
نه نه ملک صاحب، په ترور مې هم ته او هم شیرزمان ډیر ګران یاستئ.
اوس به نو خوشحاله کړم، کور د ودان فرزنې لورې.
رښتیا، له یاده مې ووتل چې هغه زخمی او ماشوم څنګه وو؟
دواړه ښه وو، زوی خو یې ماشاءالله بیخي تکړه او صحتمنده وو.
یاره شیرزمانه د فرزنې د کور ودان وي، د همدې برکت وو چې هغه یې تر خارجه ورسوو او ښه شو. شکر دی.
نن مې پلار ته وویل راځه چې یو ځل د فرزانې کلینیک له نږدې نه وګورو، ځکه چې زه بیا زر بیرته ځم او مور مې هم له ځان سره د تداوي لپاره بیایم.
او نو مور او زوی به چکرونه وای او زبا هغه د بیا د کور ساتنه کوم.
پلار جانا کال تک دی خدای پاک رضا وا درې واړه له خیره سره حج ته ځو، ستاو دی مور ارمان به می پوره شي، بیا نو له حج نه وروسته ښه ډېر چکرونه ووهه.
خیر اوسه زه په دې خبره دې خوشحاله کړم.
ریښتیا د ویزو غمې څه وخت خوري په خیر سره؟
سر له سبا یې کارونه پیلوم، هر څومره زر چې کېږي مور مې درملنې ته بیایم له خیره سره.
غونچه ګله، کاروبار دې څنګه دی؟
شکر دی تر مخکې ډېر ښه شوی دی، په هر حالت شکر.
اوهو هلته وګورئ، دا څوک دی چې د باد په څیر تیز زموږ خواته را روان دی؟
لکه چې غربې ته بیا میلمانه راغلل، زه خو آسیم تلته سلامت میلمه یې.
خدای دې راولي، الله میلمنو نه ډارېږو، ځکه چې له میلمنو سره برکت هم وي.
اوهو دا خو استاذ فیروز دی.
نه نه هغه به نه وي، والکه د استاذ فیروز موټر په مستري خانه کې ولاړ دی، بل څوک به وي.
څه تا اندېښنه کوئ، هر څوک چې وي اوس به را معلوم شي.
هلا راشي، هلا خندور قابلي کباب ماسته کړای جګر کباب پلاو هڅ بکيري. هلا راشي بخيره، راشي خندور په اخرى. هلا هلا راشي بخيره، راشي
تاسو ګټه لکه چې زمال مرګ یې اوریدلې دي کڅه.
لکه چې د استاد فیروز غږ نه اوري، ازاده را ورسیده اوس یې لږ دی وګوره.
السلام علیکم، ټول ته زما غوړ سلام.
وعلیکم سلام، مبارک دشا، تا خو خپل موټر نه لکه چې هوټل جوړ کړی دی.
وا وا دغه د ګرځنده هوټل لکه چې غنچه ګل ته دې ماته ورکړه.
کور مو ودان اوسا، زما خدای دې ژوندی لره ملک صاحب.
دا کسې به وروسته کوو چې څوک څوک ماتوي. اوس دا راته ووایي چې تاسې دوه انګک او بنګک شرمېږئ نه چې د خلکو له خولې مړۍ تختوئ.
هغه ته ته تلا پسې ګوره، زمونږ هوټل دی او ستا دکان، نو ته څه ته سوځې؟
هر څه چې وي تاسو خو اول باید له ما اجازه اخیستی وای.
ولې غونچه ګوله پومبه ګوله، ته څوک یې چې موږ به له تانه اجازه اخلو؟ ته زما پلار یو که استاد یې.
کسه یم که نه یم، خو په دې لاره کې تر تاسو د ډېرې تجربې خاوند یم. بله دا چې اول ما خپله رکشا کې ګرځنده کاروبار شروع کړ. ما هم غوښتل چې د نورو سودا تر څنګ برګر شورناخود او منتو خرڅم، خو تاسو زما کار خراب کړ.
غونچه ګوله کا دومره هرڅ کې نه وي، څومره چې دې په نصیب او قسمت کې وي هموغره ګټې، هر کس بله برخه خوري.
نه نه جنګ او داوود اړتیا نشته، ښار کې څومره دوکانونه خوا په خوا وي، هیڅوک هم له بل سره جنګ نه کوي. چې ولې دې زما تر څنګ دوکان جوړ کړ؟
ملک صاحب زه دلته راغلم چې ملګري به مې راته خوشحاله شي. زه څه خبر وم چې په اول ځل لیدو به مې ملګري را سره لاس او ګریوان کېږي.
نه نه ته چې دلته راغلی بل مقصد لرې، غواړې چې ما پې خفه کې. ولې بل کاروبار در باندې تنګېدلی و چې تا په خپل موټر کې هوټل جوړ کړ؟
لکه چې د غنچه ګل کاکا کې څه اوږده شوه او داسې په اسانۍ مغزه نه ارامېږي. ښه به وي چې هوټل ته نږدې ورشو، وګورو چې څه یې راوړي دي.
نن غرمې ته مې تاسو ټول میلمانه استي، غواړم چې د هوټل شیرینی درکم.
وایم تا ته دې مبارک وي، دومره کم عقل نه یم چې ستا په دې غوړو او پستو خبرو دوکه شم.
غوچه ګوله لږه سړه خوره، دومره زر جیری کېږم. داسې خو نه شي کېدی چې تا دوکان جوړ کړه نور به هیڅوک هم دا حق نه لري. بیا خو هر چا ته الله پاک روزي ورکوي، هر څوک خپله برخه خوري. هله راپورته شه چې ورشو، هله راځه پورته شه.
څه وایم ملک صاحب، ستا لپاره به لاړشم، ښه کار یې نه دی کړی چې زما په روزي کې لغته ووهله.
ته راشه ظالمه، له جنګ او جنجاله څه نه جوړېږي، راشه او میلمه مې شه.
مخکې شه بخیر.
اوهو تا خو خپل موټر له عکسونه او لیکونه ډک کړی دی، د ټولو خوراکونو نمونه دې پرې لیکلي دي.
اولو هوټلونه لوحې لري او موږ په خپل موټر لیکل وکړل. وګوره د ټولو خوراکونو عکسونه مو پوله کول، دا د دې لپاره چې خلک خبر شي.
وایم بې شکه دي ښه چل مو کړی دی.
ښه هله د موټر ډاله خلاصه کړه چې هوټل سم صحیح معلوم شي. یو څو قاطکي څوکۍ هم راوباسه او کېده.
وګوره غونچه ګوله، د دوی سلیقې ته خو دې پام دی، خلک د خپلو مشتریانو داسې هرکلی کوي.
ملک صاحب ډېرې راته پورته پورته مه کوه، د استاذ فیروز اشپزي ماته ښه معلومه ده. څو مده مخکې موږ ته خوروا پخه کړې وه، لوبونه پکې مالګه ډېره وه.
اوس به یې وګورو چې پخلی څنګه دی، مخکې له خوړلو به یې قضاوت نه کوو.
ملک صاحب پدې څوک مهرباني. ملک صاحب
امیده دا ډېرې ښې څوکۍ نه دي چې خاطه کې بیا کم ځای نیسي. استاده والا چې ستا دا څوکۍ مې ډېرې خوښې شوې.
ملک صاحب زما خو موټر دی کنه تنگ ځای دی نو ځکه مې دا قطه کې څوکۍ واخیستې.
ډېر ښه کار دې کړی دی، خواښې مې شوې.
کور دې ودان ملک صاحب.
ملک صاحب څه شی خورې؟ فرمایش راکړه.
هر څه چې تیار وي هماغه به و.
ملک صاحب تو فرمایش ورکړه، هغه درته دستی تیاروي.
ولا دا خو ډېر ښه کار دی، هر څوک به د خپلې خوښې خواړه فرمایش ورکوي.
شاغه هر څه چې زر تیاریږي ماته هماغه راکړه، زه ډېر انتظار نشم کولی.
ولې نه ملک صاحب، ازبکي قابلي، ساده پلاو، قورما، کچالو، سابو، تور بانجان، منتو کباب، شامی کباب، یخنی قورما، فرنی، څه شی غواړې؟
نام خدای دې وي، ژبه دې ښه روه شوې ده پکې. داسې دې زر زر وویل لکه صاحب چې وي.
ملک صاحب ټوله شپه مې خواري کړې چې زده یې کړم، ایله نن مې پکې ژبه راو شوه.
ولا تاسې دواړه خو د کمال خلک یاستئ.
ولې ته نو اوس خبر شې؟
شاغه غونچګل ته یو څه شی راوړه چې وکړې شوی به وي.
نو تو دا به اوس داسې خواړه راوړي چې د خوړو به وي.
غونچګله پومبه ګله، خیر دی یو وارې وخوره، که خوند یې در نه کړ پیسې دې بېرته واخله.
یار وایم دا بایسکل نه دی، موټر سایکل دی. موټر سایکل، شکر دی چې د خپل کار څښتن شوم، هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان خدمتګار.
اوهو ته ورې، دا غونچه ګل څنګه داسې په نخرو را روان دی؟ که صبر چې دغلته ورته ودرېږم ته ودرې.
سړی به شي چکار ګله
ژوندی اوسې غونچه ګله، لکه چې د ملک خېلو کلي ته روان یې. دیخوا خو د موټر لار نشته، څه ته روان یې؟
د موټر لار نشته خو زرج پتلی شي، یو ځل مخکې پی ورغلی وم.
وایم کور دې له غلې ډک شه، زه خو دلته یم چې دا ډول څوک وهي.
هغه د زما سیاله شریک راغی، استاد فیروز درته یادوم، موټر کې هوټل جوړ کړی دی.
ته مار کار ته لاسا چې خو د پیسو او ګټې واټې دې هېڅ درک نشته، بیا په خلکو پسې خبرې هم کوې. پرېدی چې هر څه کوي خپله یې خوښه.
یاره لکه چې تا ته هم څه شی درکړي دي چې داسې ملاتړ یې کوې. هغه دی راغی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام. سړی مشئ
لکه چې غونچه ګل په ژبه مو چې چلی دی چې زموږ سلام ته ځواب نه وایي.
ما په زړه کې ځواب درکو، تاسې به نه اورېدلی.
تاسو نو په خپل جنګ مصروف شوی او زما اندرې ته مو پام نه شو.
اوهو دا خو اندره ده، لکه چې تا هم د چړو او بتۍ د تېره کولو کار شروع کړی. چنار ګله
زم تر چا کم نه یم، تاسو خو په ځای پرېږده. خیالي له خپلو خیال پلوونو راپورته شو او اوس فلم جوړی.
ما هم له ځان سره وویل چې چنارګله ته څه بلا وخلی.
ما هم لا ورته وتړله او د چړو او بیاتی د تېرو کولو کار مې پیل کړ. دا داسې کار دی چې زموږ په کلي کې مخکې هیچا نه دی کړی.
مبارک مبارک مبارک.
درنو دوستانو، هغوی چې کار او فعالیت کوي ښکاره ده چې د خپلې کورنۍ او د کورنیو د غړو تعلیم، تربیه، خوراک، روغتیا او نورو ضرورتونو ته توجه کوي او اړتیاوې به یې پوره کوي. نو که غواړئ چې په ژوند کې پرمختګ وکړئ، ځان اوزګار مه پریږدئ. پروت زمرینا گرزنده گیدڑ غورده. تر بل ڈرامه مو پلوی خدا اسپارم.
د هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
ماما لالای مکوا منا میراکا زلر شمر دا خورا ولا کیرانا وخلی.
خو څه خبره مو شور دی وړو؟
چنارګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره، منه رانه اخیستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما شمس ډېر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبه څکې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دی مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا. ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واو څخه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیار ملالې که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.